یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د اګوست له 13 وروسته به هم افغانستان د امریکایانو او نورو مستحقو افغان همکارانو استلو ته دوام ورکړي.
There is no deadline.
زموږ د کار لپاره سربل عجل نشته. د هڅې به هر ورځ د اګوست له 13 وروسته هم ادامه پیدا کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو په کابل هوایي ډګر کې راټول شو کسانو ته ویل چې هوایي ډګر د لری شي ځکه د اسلامي دولت له یادایش ګواخ جديده. د طالبان او د ملي مقاومت جبهه په نوم پلاو په ورستۍ غونډه کې موافقه کړې چې طالبان به پر پنشیر حمله نه کوي.
دواړو خو په دې باندې موافقه وکړه چې تر څو پورې چې نه مذاکرات پیل شي حمله ونه
شي. د کونل د اسمار غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لوی لارې له شاوخوا درې میاشتې بندیدو وروسته بیرته خلاص شو.
غټ ګاډیم زی وړ ګاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته. خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر راتګ د امنیت له ټینګښت څخه خوښ دي. خوای بیکاری زیاته شوې ده
په دې ولایت کې. ځوانانو ستونزې زخته زیاتې دي. هر ستونزه له بیکاری څخه پیدا کیږي.
خو لومړی دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی د خبرونو چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپل ادباو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی چې طالبانو د یو د همکار کمرمن وهلی دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپی پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړي. پوره خبرونه. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خپلو ادباو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې شي. کابل کې د امریکا سفارت او د غراز د بریتانیا د بهرنیو چارو د دفتر په جلا جلا خبر پاڼو کې د غلطه د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید احتمال خبر ورکړی دی. استرالیا هم خپلو ادباو ته او هغو کسانو ته خبرداري ورکړي چې د استرالیا ویزې لري او ویلي دي د دې ګواښ کچه لوړه ده. دوی له خپلو ادباو غوښتي چې د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لیرې او خوندې ځایونه ته ځانونه ورسوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا لا هم زرګونه کسان بهر ته د تاکشي بې شماري. د میدان له شاوخوا نن سهار هم د ګډوډیو ټیل ماټیل خبرونه خپاره شوي. معلومه نه ده چې دغه احتمالي ګواښ د چا لخوا پیښیدونکی دی. خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې داعش ډله دغلته یو ګواښ دی. طالبانو یو شمیر خپلې پخوانۍ تجربه کار او مطراتیری د کابینې پر مهمو څوکیو ګمارلې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګوي طالبانو صدر ابراهیم د کورونی چارو سرپرست وزیر او د ګوانتنامو پخوانی بندي ملا عبدالقیوم ذاکر د دفاع وزارت سرپرست ټاکلی. طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې ګلاغا د افغانستان د مالیې وزیر په توګه ټاکلی دی. طالبانو ویلي دغه ګمارنې د چارو د دوام لپاره کړي او زیاته کړې ده چې د ولایتونو والیان به هم هغه کسان وي چې تیرو شلو کلونو کې د دوی په لیکو کې خزلی دلی دي. نن 12مه ورځ ده چې طالبان کابل ته ننوتلي. د دوی مشران که څه هم په خبرو لګیا دي خو تر اوسه د نوي حکومت د جوړېدو په اړه کومه ښکاره پرېکړه نه ده شوې. پر طالبانو دا نیوکه هم کېږي چې یو شمېر سکتوري برخو کې بې تجربې کسان په دندو ګمارلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د ترکمنستان له جمهور رئیس سره د ټاپی پروژې او افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن دا خبره په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. قریشي زیاته کړې د ترکمنستان له ولسمشر قربان خیلی برد محمدوف سره په اشقابات کې وکتل او هغه ته د پاکستان له لوري ډاډ ورکړ چې د ټاپی په شمول د ګڼو پروژو له لارې د پاکستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د ټینګېدو په لټه کې دی. ټاپی د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. که څه هم د دې پروژې زیاتې برخې بشپړې دي خو لا یې عملي چارې نه دي پیل. قریشی هم داراس په خپل ټوټر باندې زیاته کړې چې ولسمشر بردی محمدوف سره د یو سولیز افغانستان په اړه خبرې کړې او دا چې د پدې تړاو نګدي هم غویو ته ارتیا ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر وتلی او تقریبا د هرې لیدنې اجنډا کې د سر موضوع افغانستان د چې طالبان په افغانستان باندې ولکه لري. پاکستان په وار وار تورن شوی چې له طالبانو او په افغانستان کې د هغوی له جګړې ملاتړ کړی، هغه تور چې پاکستان رد کړی. یو افغان خبریال زیار خان یاد ویلی چې طالبانو دای او د همکار کمرمن وهلی دی. یاد نن په خپل ټوټر باندې دا خبر ورکړی دی. یاد او دغه همکار په تولو نیوز کې کار کوي. تولو نیوز د یاد او د دوی د کمرمن د وهلو خبر ورکړی او د یاد په حواله دا خبرې خبرې شوې.
کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله. پرته له دې چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو څوک یې، په ما باندې گزارونه وکړه، زما له لاسه موبایل واخیسته، زما د کمرمن څخه کیمرا واخیسته او موږ چې ورته کله کارتون ښکارا کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو گزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه.
د طالبانو د فرنګي کمیسون رسل احمد الله وسیق بیا ویلي دغه پیښه په جدي توګه څیړي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي یو نیم ورځ له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د وهلو پیښې راپورېږي. لومړی وار د ملي بیرغ په ملاتړ د لاریون پر مهال په ننګرهار کې هم ګڼ خبریالان ویل شوي وو. هغه افغان ماشومه چې د امریکا په یو پوځي الوتکه کې زیږیدلې ریچ نوم پرېښودل شوی دی. ریچ د همدغې پوځي الوتکې کوډ و چې شاوخوا څلور ورځې مخکې افغانان له کابل امریکا ته لیږدول. د امریکا یو لوړ پوړي جنرال تاد وولس ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی دی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پرېښی، سلو تنو یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او دې لاره کې درې ماشومان زیږیدلي هم دي.
له سفیر ولستانک زمنانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کدا او زین نور خبرونه غوړي، بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه، بیا هم زن ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر د احتمالي برید ګواښونه په داسې وخت کې ورکول شوې دي چې په زرګونو افغانان د هوایي ډګر ته ورغلي دي او غواړي چې له افغانستان ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا وایي چې ښایي داعش پر دې هوایي ډګر برید وکړي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په استډیو کې. سره د شیبر صاحب نور څه ویل شوې دي؟
مننه نوري صاحب. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې نن له خلکو غوښتل چې د یو ترسي برید د ګواښ له امله دي د کابل له هوایي ډګر لري شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش له لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزي له ډګره د دې احتمالي برید خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغومره کسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر له لارې وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د اگست تر 1 خپل ټول ځواکونه د افغانستانه باسي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د استلوب خاطر چې په تیرو 2 کې د لویدیز له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده، فشارونه په زیاتېدو دي چې په دومره لنډ موده کې به څرنګه افغانستان پرېشتي. د بریټ خبرداري تیر ماښام ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډیر ژر د غیر مشخصو امنیتي ګواښونو له امله سیمه پرېشتي. همدا ډول بریتانیا له خلکو غوښتل چې د هوایي ډګر له سیمې ووزي او خوندي ځای ته ولېشتي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې په لوړه کچه د ترستي بریت امکانات شته. دا خبرداریانی په داسې وخت کې ورکول کیږي چې له کابل بهرنیان له خپل کورنیو سره هم تر ازیو شمیر افغانان چې د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولې دي د حمید کرزي د هوایي ډګر له لارې پوتلو دي. طالبان د هوایي ډګر بهر دي او د هوایي ډګر دننه په زرګونو کسان د دې په ځای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاتې شي له افغانستانه پوتو دي. د ملکی هوایی چلند د برخې یو مسول احمد الله رفیق زای چې په هوایی ډګر کې په کار بوختی وای، د ګواښونو سربیره د هوایی ډګر پر دروازو خلک ورمات شوي او دا بیروبار ادامه لري. رفیق زی زیاته کړه چې په دې بیروبار کې د ځان وژون کې لپاره حمله ډیره اسانه ښکاري خو خلک له خپلو ځایونو نه لري کیږي. خلک واړي چې هیواد پرېږدي، دوی نه ویریږي، هر یو خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
شیبر صاحب مننه. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن ویلي چې تر اوسه پورې 4.5 زره امریکایان په افغانستان کې پاتې دي او دوی به د دغو امریکایانو د وتلو بهیر ته د اګست 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه هم راتلونکې سې شنبه ده بیا هم دوام ورکړي. دغه راز پر امریکایانو سربیره به له هغو افغانانو ایستلو ته هم دوام ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د امریکایي ماسو یا ادارو سره همکاري کړې ده. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی لا هم 1.5 زره امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستان نه وباسي. ښاغلی بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هیله ښکاره کړه چې نتیجه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې افغانستان د امریکایي اتباو او بیاشمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1 ورها خو هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې افغانستان یې وباسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزی او نشي کولای. د هڅې به هر ورځ د اګست 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور لا هم نږدې 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 2 ورځو کې 4.5 زر امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې چکپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم اس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړې دي او هڅه روانې دي کچیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستان ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لورته شاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
موږ له طالبانو سره لوی مدیرایس ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالي کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبري مختلاړې شي. لا هم هلته د سولې خبري او باسونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او پر راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداري ورکړ کې چیرته کړېشمنې پر ځای نکړي واشنگتن بل خپل متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې خپل حکومت کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شوزو او جنونو حقوقونه مراعات کړي او پرې نشته چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خود چهارشنبه پورس د نړۍ د وسترو صنعتي وادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم په موږ لري اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګری خونو فدراسیون وای د تیر 12 ورځو راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتلي د شمال له سوداګریزو بندرونو واردات په ټپه درېدلي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې د حیرتان اقینې او په نورو سوداګریزو بندرونو کې لسګونه سوداګریز واګونونه بند پاتې دي. هغه وای د افغانستان له شمالي سوداګریزو بندرونو منځنۍ اسیا ته صادرات روان دي، خو په بندرونو کې د منظم مالی سیستم د نه موجودیت له امله واردات په ټپه ولاړ دي. نوموړی جاتوي چې له سویل او سویل لویدیځ سوداګریزو بندرونو صادرات او واردات په عادي ډول روان دي، خو په بندرونو کې د مالي اخیستنې بانکي سیستم نه دی فعال سوی. افغانستان ته تر ډیره له منځنۍ اسیا او جنوبي هیوادونو بیلابیل توکي واردېږي او برعکس له افغانستان وچه تازه میوه لاسي صنایع نورو هیوادونو ته صادریږي. طالبان دولس ورځې وړاندې کابل ته ننوتل، خو لا هم نه دي توانېدلي چې د مقاومت جبهې له غړیو سره د یو حکومت پر سر هوکړه وکړي او ټول ګډونه حکومت تشکیل کړي. تېره ورځ او نن په افغانستان کې کابل بانک پرانیستی و او ځینو کسانو ته یې د معاشونو په ګډون ایښودل سوي پیسې ورکړې. د کابل بانک ځینو کارکوونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسانو ته چې په بانک کې پیسې وې تر 10,000 پورې افغانۍ وویشل سوې. نوموړي زیاتوي چې د بانک کارکوونکو هم خپل معاشونه واخیستل. یا د سرچینې زیاتوي چې په بانک له حده زیاته ګڼه ګوڼه وه، خو پیسې ورکې کمې وې. طالب چارواکو وړمه ورځ اعلان وکړ چې ټول خصوصي او دولتي بانکونه به خلاصوي، خو له دې ټینګار سره بیا هم تېره ورځ خصوصي بانکونه او شهزاده سراینو پرانستل سوي. له تېرو 12 ورځو راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتلي، ټول بانکونه بند دي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو اوري. د طالبانو او د ملي مقاومت جبهه په نوم پلاو د پنشیر د موضوع په اړه پریکړه کړې چې تر دوهم پړاو خبرې دی پر یو بل حمله نه کیږي. دا غونډه پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې جوړه شوې وه. نور حال په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د پنشیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کوم نهایي پریکړه ته نه دی رسیدلې، خو دواړه خواوې وایي چې دا ستونزه باید په سوله ییزه توګه هواره شي. د دواړو خواوو پلاوو د الماس زاهد او امیر خان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چارکار کې په دې اړه سره جرګه شول. د ملي مقاومت جبهه د پلاوي غړي محمد عالم عزتیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو پریکړه کړې چې تر بیا خبرو په پر یو بل حمله نه کوي. طالبانو له پنشیر پرته د افغانستان ټول ولایتونه نیولې دي. په پنشیر کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه شوې. د جبهه سرګند کړي چې که طالبان د زور للارې د پنشیر ولایت د نیولو هڅه وکړي، نو له سخت مقاومت سره به مخامخ شي. امر الله صالح له هیواده د افغانستان د وتلي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال هم دا مهال په پنشیر کې دی او د ولایت د زور للارې د طالبانو د ننوتلو په اړه خبرداري ورکړی دی. په عین حال کې د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد وایي چې د غونډې دواړو خواوو ټینګار کړی چې دا ستونزه باید له یوې مناسبې لارې حل شي.
کوشش سوی ده چې د حل لپاره یو مناسب لار پیدا شي، خو بیا هم دواړه اړخونه خپل خپل مشرانو ته هغه احوال وړي چې بیان دی غونډې تر اوسه جزئیات ډېر نه دي شریک شوي. البته بل څه دي چې مشرانو ته خپل نظرونه دواړه خواوې شي، بیا به معلومیږي چې څه پریکړه کیږي.
په پنشیر کې تر اوسه د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ کوم خطر نه ده شوی، خو طالبانو د دې ولایت شاوخوا ته ځواکونه ځای پر ځای کړي او خبرداري ورکړی چې پنشیر په سوله ییزه توګه ورونه سپارل شي، نو پر دې ولایت به حمله وکړي. تر دې وړاندې د بغلان ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملي مقاومت د جبهې او طالبانو ترمنځ نښته شوی او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د اوختو راپورونه هم خپاره شوې دي. طالبانو په نویه ملسیزه کې هم د خپل شپکلن ادارې په وخت کې ونه شو کولای پنشیر تر کنټرول لاندې راولي.
وړاندې په خبرونه کې د سګنی کانکور د ازموینې د اول نمره سره مو مرکه کړې سلګۍ باران د لغمان ولایت اوسیدونکې ده. د سکال کانکور کې اول نمره شوې ده. دا مرکه مه هیروئ، خو بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو په موضوع کې تمکیګ د کونړ د اسمار غازی آباد او نړیوال سوالیو ترمنځ غزیدل لوې لار چې د ناامنیو لامل لشو خو درې میاشتو بندیدو ورسته بیرته خلاص شوې ده. د دې سیمې اوسیدونکو ډیر خوښ دي او وایي چې ډیر ستونزې ورسره هوارې شوې دي.
د کونړ نړیو غزی آباد ولسوالۍ ته غزیدلې لار له دریو میاشتو بندیدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. کونړ کې طالب چارواکي وای دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لار تړلې و چې په غزی آباد او نړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس په خپلو لاسونو بند کړې لار خپل پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کول او کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړی هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غزیدلې لار هماغه شان بند پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لار پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسید، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غزی آباد او ناړی بلسوالی ترڅنګ یا د لار د ختیز نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی، چې د لارې بندې دو سره د دغه څلور ولسوالی وسیدونکې د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو. که څه هم چې د اسمار او غزی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نشول.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر راتګ د امنیت له ټینګښت څخه خوښ دي، خو وایي بیکاري زیاته شوې ده. د یوازې میدان وردګ ولایت نه دی، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بیکارانو شمیر مخکې هم زیات وو او په دې وروستیو کې لا زیات شوی دی. نور په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته خلک وایي زیات شمیر ځوانان بیکاره سوي دي او هغوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. له ډلې ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې د خلکو ژوند ته له هغه وروسته کتنه کړې کله چې دغه ولایت د طالبانو تر ولکې لاندې راغلی. د دغه ولایت خلک وایي د طالبانو پر اتاق سره په یاد ولایت کې امنیت ښه شوی او خلک اوس په ډاډه زړه کاروبار کوي. د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې د طالبانو دراتک سره یو شمیر کسانو چې خپل دوکانونه او کاروبارونه درولې وو او سی بیر خپل کاروبار ته مخه کړي او هټي خلاصي سوي دي. د دغه ولایت دوه تن اوسیدونکو نجیب الله او متي الله ازادي راډیو ته ویل
وضعیت الحمدلله به خېدي ډاډ ورده، ټول دوکانونه خلاص دي، امنیت دی، هیڅ کوم تشویش دي، څوک نه ګینده، څوک سره چپاو ته دوکانونه په غوړه به ټول خلاص کړي.
موږ خپل نام نه راته په پرونو یې څنګه راغله جو امارات له پنه موږ کسان نه غلده چې تاسو ته هر څه کوم مشکلات یې موږ تاسو ته خدمت یاسو، نو موږ تر اوسه په راضی یاسو، هیڅ نه کوم مشکل نه څو راغلي دي، نه کوم مشکل ته جوړ پیدا او په کوم شکل چې مخکې خپل خدمات وړاندې کول اوس هم موږ شته دې ټول فرق نه.
خو که څه هم په دغه ولایت کې خلک وایي چې امنیت ښه شوی، خو وایي کاروبار نشته او خلک بیکاره او بې کیس بدي. عطاوله د میدان ښار اوسیدونکو دی او تر څورلسم ټولګي پریز د کړي کړي او اوس په مرکز میدان ښار کې یو هټي خلاص کړي او نجاري کوي. نموړي وایي که څه هم د انجینر دی، خو وایي دا کار د مجبوري لوجې څخه کوي.
تعلیم مو کړای دا څورلس پاس ته زراعت ما ډاکټر عبد الوکیل کسر رښتوی نشته څخه د زراعت څنګه څخه وتلای ما، خو نور پیګم چې په دې ولایت کې ځوانانو ته ستونزې زخت زیات دي او شکر تر رسیدګی نه کې ځکه تعلیم وکړي غته وځي پاتوک نور کې خپل شخصي کاروبار ته مخه کړي دا شاته احتیاج نه ما خپل ژوند په خاتو غمخته وړم او کله چې بیکاری شنو بیکاری د هر ستونزې مور ده، هر ستونزې له بیکاری څخه پیدا.
دا فداسیال کې د چ پر کابل د طالبانو له واقمنې دوه اوس یول سورزی تیریږي، خو لا هم دا ډله نه د توانېدلې چې هغه سیاسي تشډاکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی وروسته جوړه شوی او دولتي ادارې فعال کړي.
سکال د کانکور د ازموینې عمومي اول نمره یو انجلۍ شو. سلګۍ باران د لغمان ولایت اوسیدونکې ده، د وای غوړی پراتونکو کې ډاکټره شي. ملالۍ بشیر له سلګۍ باران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کانکور په ازموینو کې د عمومي اول نمره کې دو سره څه احساس لري؟
زه ډېر ښه احساس لرم، ځکه په داسې شرایطو کې دا زما لپاره یو ډېر لوی موفقیت ده. نو دا ماته ناممکنه نه ښکارېدله، ځکه چې ما له لومړۍ ورځې نه د همدې هدف لپاره درس وایم. ګرچې 100% مطمئنه نه وم، اما ما په ځان باندې باور درلوده. د همدې ورځې لپاره مې درس ویلې، نو بالاخره خپل هدف ته ورسېدلم. او زه ټولو هغه نجونو ته یا هلکانو ته درس وایم، زه ورته وایم چې ناهیلي په کار نه ده، له اول نه باید لوړ هدف وټاکي، د هغې لپاره زحمت وباسي. نو ناممکنه نه ده او هیڅ هم ناممکن نه دی، ان شاء الله هر څه کېدونکي دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډیرای ښځې او نجونې ناهیلې سوي دي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
زه دا وایم چې ښځې او نجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلې کېږي، ان شاء الله. داسې د دوی مشران کوم خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وخی، نو دا لري نه ده، سه هر څه کېدونکي دي. او ان شاء الله راتلونکي به روښانه وي، په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو. او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا باید عملي کړي. زموږ د پوهنتون استادان د تشویق سي، هغوی د تقدیر سي، کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
په داسې حال کې چې ګڼ خلک فکر کوي افغانستان شل کلن پرمختګونه له لاسه ورکړل، تاسو غونډې نجونې اوس څه کولای شئ چې ټولنې ته د خدمت جوګه سي؟
لومړی دا زما لپاره لوی موفقیت ده، او له دې نه وروسته هم زه هیله من یم چې زه وکولی سم خپل هیواد او خپلو هیوادوالو ته مرسته وکړم، هغوی سره او خدمت ورته وکړم. اوس هم داسې هیواد پاله خلک ستاسو خپل هیواد ته کار کوي، ان شاء الله موږ ټول به په ګډه کار کوو او د هیواد د جوړولو لپاره به کار کوو. ناهیلي په کار نه ده، ان شاء الله سه جوړیږي به. زه د خپل راتلونکي لپاره ډیر پلانونه لرم، درلودل مې هم دې نه وروسته هم لرم. او زما اوس خو مې تب انتخاب کړی ده.
سلګۍ جانی، آیا هیله دې درلوده چې له هیواد بهر لوړې زده کړې وکړې؟
هیله مې نه درلوده چې له هیواد نه بهر زده کړې وکم، ځکه همدلته زده کړې کوم، خو که چیرته شرایط مساعد نسی به هیله لرم چې زده کړې بهر وکم، ځکه زما هدف دا اوس چې خپل هیواد خپل هیوادوالو ته کار وکم. زما هدف دا اوس چې هغه ښځې چې د یا سړی چې د ناروغۍ له امله به خارج ملکونو ته تلل، هغوی همدلته تداوی سي او نور څوک خارج سلار نسی. په خپل هیواد کې موږ د خپل هیواد لپاره دومره کار وکړو چې هغه تیاری ورځ بیا راسي. زموږ خلک همدلته تداوی سي، چون ما ته به انتخاب کړی زه کدا خبرې کوم. نو زما هدف هم دا و چې زموږ هیواد په خپل پخو باندې ودرېږي. او نور نام دا تمه لرم چې ناهیلي په کار نه ده، هغه ولسونه هدف ته رسیږي چې هغوی ناهیلي سوي نه دي، هغوی زحمت ویستلې ده. نو زه لټول نه دا خواهش کوم، د هیله ورنه کوم، زحمت به دوباسو. او زما پیغام دا ده، له حکومت نه مې خواست دا ده چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. که چیرته هغوی له منځه ویستل شي، یعنی برخه ورته ور نه کړل شي، نو زه مطمئنه یم چې دا نظام نه جوړیږي. نو ان شاء الله سی هغوی ته برخه ورکړي په دې بحث کې، ځکه یو هیواد هغه وخت پرمختګ کولی سي چې د تعلیم بخش لوړ وي او په دې بخش کې ډیر کار وسي.
سلګۍ باران و چې سکال د کانکور د ازموینې عمومي اول نمره شوې د لغمان ولایت اوسیدونکو ده، غواړي چې طب ووایي او ډاکټره شي.
ستاسو له پیغامونو
زما غوښتنه د طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په فراه ولایت کې کوم سړکونه دوی خراب کړي دي، زما هیله دا ده چې دغه سړکونه جوړ کړي. ښار ته چې کومه لاره تللې ده، دغه لار شل کو لار نه ده، اوس په دا خراب سړک کې دوه ساعته وخت تېرېږي.
منجم بشردشم کې میدان ورته کو ولایت بنچک دی ولسوالۍ ګوډا پایوان کلی
د افغانستان د اسلامي امارات پر اطلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون او اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. زمنان د اسلامي امارات له چارواکو څخه می هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه کادرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامیسو ته ژمن، د هیواد په بیا ودانولو کې راغنده او کوټلي ګامونه واخلي.
السلام علیکم. نصیب الله احمد هلمند ولایت متفاتی ولیدی. دا خارجي بهرني عسكر چې وځي دا د افغانان د ځان سره ولید، د خدای په اړه دغه افغانان د انجنيران د ډاکټران د پوهان خلک دا ولیدی د ځان سره بیا وځي ته افغانستان ضرورت لري.